خطك دي بيوسخ، ولا بول ستا لاسونا پر کېدن ستا لاس متېدن ستا وروره کش ګیر ستا دا اوس څه شین قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دغه قسمه ناوړه چلند له افغانان سره نه سوی. کم وخت چې د مجاهدینو حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د موږ سره دا چلند کېږي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. وړاندې په خبرونه کې به په 25 دقیقې بحث کې د جرمني نه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه بحث واوري. خو دغې نه مخکې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې په روانه سپتمبر میاشت کې په یو غونډه کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې د امنیت شورا په بیان کې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې، په دې غونډه کې به د امنیت شورا چې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې، د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د یونما مشره روزوا اوتنبای وا، د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي رئیس سیما باهوس او د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. تمه ده چې د افغانستان په تیره د ښځو د وضعیت په اړه د یونما درې میاشتنی راپور به د میرمن اوتنبای وا د وینا مهمه برخه وي. احتمالا د افغانستان د مدني ټولنو یو استازی به هم دې غونډې ته وینا وکړي. د طالبانو سترې محکمې نن اعلان وکړ چې د پروان ولایت په سیفیل ولسوالیو کې څلور کسان د لواطت د جرم په نوم د تعزیري سزاګانو په هغه محکوم شوي دي. سترې محکمې پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې درې کسان په یو کال حبس او 9 درو او څلورم په 2 کاله بند او 9 درو محکوم شوي دي. په دې بیان کې راغلي چې آیا دا سزاګانې په عام محضر کې ورکړل شوي او کنه. طالبانو پر افغانستان کې له واکمنېدو وروسته ګڼو کسانو ته د درو وهلو او څو نورو ته د اعدام سزاګانې ورکړې دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هر کله کو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې له اروپایي هیوادونو په ځنګړي ډول جرمني څخه په جرمونو د تورونو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر به څه عواقب ولري. جرمني تیره جمعه 28 افغان پناه غوښتونکي له هغه هیواد افغانستان ته ستانه کړل. لا د 2020 میلادي کال اګست میاشتې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له جرمني څخه د افغانانو لومړنی اخراج دی. د فرانسې خبري اژانس د جرمني د چارواکو په حواله ویلي چې دغو اتویشتو افغانانو جدي جرمونه کړي وو او حق نه درلود چې نور په جرمني کې پاتې سي. د بخښنې نړیوال سازمان او نورو بنسټونو د جرمني د حکومت د پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او د بشري له بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. جرمني تر یو لړ پیښ وروسته تیر اونۍ د کډوالۍ په قوانینو کې ځینې بدلونونه راوستل. ویل چې تر دې وروسته به د پناه غوښتونکو په وړاندې د دوی په پالیسي کې بدلونونه راځي. اوس اتریش هم د جرمني د تازه پریکړې په ملاتړ ویلي چې غواړي افغانستان ته د هغو افغان وګړو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې جرمي سابقه لري. د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز ته. د اتریش صدر اعظم کارل نیهامر سږکال پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي. بلخوا د فرانسې پلازمینه پاریس کې د خپل منځي شخړو له کبله 6 تنه افغان کډوال نیول سوي دي. په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې ویلي که افغان کډوال داسې شخړو او لانجو ته دوام ورکړي، لرې نه ده چې د جرمني په څیر فرانسه هم افغانستان ته د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړي. نن پر همدې خبرې کوو چې د افغان وګړو په وړاندې د اروپایي هیوادونو چلند ولې په بدلېدو دی. هغه کسان چې له جرمي سابقې سره افغانستان ته لیږل کیږي هلته مخامخ سره ول وضعیت سره مخامخ کیدای سي. د 25 دقیقې د بحث ملمانی دی. په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل. اوریاخیل سه په پیل کې تاسو تر زو په پاریس کې د ورستۍ پیښې په اړه راته وایست چې په رسنیو کې ډیر بحثونه ورباندې کیږي. هلته څه ویل کیږي چې دغه ډول پیښه به څه عواقب ولري افغان پناه غوښتونکو ته؟
سلام تاسو ته، تاسو همکارانو ته، او تاسو لطریقه ټولو هیوادوالو ته. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې یو ورځ مخکې په پاریس کې د خپل منځي شخړې لامل سوتانه زخمیان سول د ممتاز هیوادوال او بدبختانه وایم چې سوتانه بندیان هم دي د پولیسو سره، نو دغه شخړې په خو هم سوي دي او لا اوس هم دوام لري د خپل منځي شخړې. نو دلته د ولسونو یا د فرانسې کوم چې فرانسویان دي دیغوی هغه کینه هغه بغض د افغانانو په مقابل کې ورځ په ورځ په زیاتېدو ده، او د دولت کوم کارکوونکي سي دي یا کوم دولتي خلک سي دي دیغوی هم هغه کوم نظر چې په خوا د افغانانو په مقابل کې دلو د مورست تر بلې هغه هم په تغییر دودا او هغه راویه له افغانانو سره هغه کومې کړنې چې په خواوي او وسوي دي چې پرتله کو ډیر زیات سره توفیر لري. نو
بلې ورخیل سب علت څه دی دغه نیوي کسان چې راغلي دي د هغه ځای په اصول او مقرراتو زیات نه پوهیږي که هغه کسان راغلي دي چې دوی په افغانستان کې هم په همدغه سي مسایلو کې شکل و او خپل کنټرول نسی کولای پر خپل کړنو؟
ایلاته د خپل منځي هغه شخړې دي چې افغانستان دلته راولي په سلو کې شپېته فیصد هغه شخړې دلته پالل کیږي بدبختانه وایم، او دغه سلوې فیصد یا هغه ډېر فیصد نور شخړې سي دي دلته د کاروبار په مسله یي نور مسائل راځي مابین کې سره دوی ما شخړې سره راځي سي، خو بدبختي دلته ده چې جنگ یا شخړه د دوه نفرو وي اغوی نور افغانان کاروي دوه ډلې کېږي دوه ګروپونه سره کېږي، هغه دوه ګروپونه کې بدبختانه وایم چې د غریبو د غربا بیچاره زوی هم په کتاب واسي د غلې احساساتو نه اغوی غلطه استفاده وکي او په خپل نفع استعمال کې دغه دوه ډلې خپل ممایز کې سره په شخړه باندې بدل سي. دغه 13 ورځ دغه شخړه هم څه ده دا د دوه کسانو باندې کې یو داوا وا یو د تجارت په حساب باندې هغه دواړو هغه بیچارهګان نور مابین کې وکړول او هغه هغه د تباک له بیچارهګان څوک زخمیان ټول څوک بندیان ټول.
ډیر مننه. بیا هم تاسو ترازو په جرمنی کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی هم را سره دی. سلیمی صاحب تاسو هم بحث ته شرغلست په جرمنی کې د افغان کډوالو په وړاندې د حکومت دریز بدلون ستاسو په نظر په څه معنا دی او څه عواقب به ولري؟
سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. بل لکه څنګه چې تاسو خبرې متاسفانه په دې ورستیو کې د دوی په وینا باندې هغه 28 افغان کډوالي افغانستان ته ډیپورټ کړل چې د دوی په وینا باندې په جرمني باندې کې ښکېل وو. متاسفانه ما مخکې هم تېره ورځ هم ستاسو په خپرونه کې وویل چې دا تېر درې کاله چې افغانستان ته په ډیپورټ باندې بندیز وو او هغه کسان چې دلته راتلل چې د پناه غوښتنه یې رد کېدله هغوی ته د پټیپورټ باندې د بندیز اقامه ورکول کېدله، اما وروسته له دې ممکن وضعیت دغسې نه وي ظاهرا خو داسې ښکاري، او هغه افغانان چې دلته راځي او د پناه غوښتنه یې د بېلابېلو دلایلو له مخې رد کېږي یا دوی ردي ترلاسه کوي او د ډیپورټ سره مخ کېږي، نو ممکن په قانوني توګه دوی یو لاره پیدا کړي یا یو لاره پیدا شوله چې افغانستان ته په قانوني توګه افغان کډوال ډیپورټ کړي.
بله سلیمی صاحب، تیر اونۍ چې د جرمني حکومت د کډوالۍ په مقرراتو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل، وی ویل چې دغه تازه مقررات د هغو کډوالو لپاره نه دي چې له نورو اروپایي هیوادونو څخه لکه د اوکراین څخه جرمني ته ورغلي کسان په دې کې نه شاملېږي. بیا ځینو کسانو ورباندې انتقاد وکړ چې دا یو دوه ګونی چلند دی. هلته څه ویل کیږي د کډوالو د فعالانو ترمنځ بحثونو کې؟
بله متاسفانه په غو راپور کې واضح لیکلي وو چې اوکراین کډوال له دغه مسالې څخه استثنا دي، یعنی هغوی به نه ډیپورټ کېږي. همدارنګه تر اوسه سوریه ته هم په رسمي توګه ډیپورټ بند دی، په دې تېرو کلونو کې روسیې ته هېڅ ډیپورټ نه دی شوی دی، او وروستی راپور چې وو چې یو قاچاقبر یو سوریایي قاچاقبر وو دغه پړه یې ویلي وو چې هغه ته به سوریه ته به ډیپورټ شي. متاسفانه دغسې هغه خو خام شوي دي، یعنی دوه ګونی چلندونه، او ورسته یې ممکن شاهدان وو، یعنی پخوا په 2013 کال پورې سوریایي کډوال حق درلود چې په دې ژبې په کورسونو کې ګډون وکړي، اما افغان کډوال ته اجازه نه وه. اما وروسته له 2013 څخه دغه وضعیت یو څه چینج شو، نو معمولا دلته خو د هیوادو د بیکګراوند په اساس باندې له کډوالو سره چلند کیږي. بل وخت د اندېښنې وړ ده.
بل اوریاخیل صاحب، دغه کسان چې افغانستان ته لیږل کیږي او د اروپایي چارواکو په وینا چې جرمي سابقه هم لري، څه ویل کیږي چې دوی به په افغانستان کې له څنګه وضعیت سره مخامخ شي؟
بهتره معلومات اسی سو هغه لدی ماحول سره دلته عادت سي او یا هغه خلکې سیال ته دوی هم یا کوم جرمي سابقه ولري یا بخوانی دولت کارمندان وي او یا الته کوم شخصي شخړې یا خصومت پونه ولري، متاسفانه سی هغه الته ډیپورت سي دغه ځون خلاف خطر کې سوالته الته خوږي ته لا جنجالونه زیات سول. خو زه دا فکر کوم کدی افغانانو دغه سي خپل منځش خړې او دغه سي بي بندماري ته دوام ورکي، ز په دې فکر کوم سي فرانسا یا د نور هیوادونو به هم د جرمني په شان باندې ورته تصمیم نيسي او د دوی په مقابل کې به دغه سي حرکت اجرا کوي. سي کوم سي جرمني کوم عمل سي د افغانانو په مقابل کې وکړ؟ متاسفانه خو ز له افغانانو نه هیله دا کوم سي کوم بګراوند یا کوم تصویر چې د موږ تاسو سابق دلته وو په دغه اروپאי ټولنه کې راځي چې موږ خپل سابقانه تصویر ته وروګرځو، لدغه سي بوندواري نه، لدغه سي کړنو نه، لدغه سي شخصي خصومتونو نه لطف اندلته ډډه وکړو.
بله، نو رخل سي په پاریس کې د افغانانو ل خپل منځیش خړې ورسته چې پرسنوي کې زیات غوغا هم ور باندې جوړه سوله. هلته لدی پیش ورسته د چارواکو د خواد څه باسونه سي ویډیا هلته د ځای رسنوي د خواد څه ویل کیږي؟
دلته خو په خو هم یو قضیه سوی و چې تاسو ته معلومه یا غدې درې افغانانو بیا تا متاسفانه په لاریون کې هم یو ګډوډي رامنځته شو. لاریون په ګډوډي بدل شو، ډیر تاوان زیان خلکو ته ورسید. هغه وخت نه د افغانانو نوم دلته د خلکو په د جبې په سر ده. هغه خدای نه خواسته هغه نوم سي چې افغانان د ټولنې ته درګار د زیان رسي، افغانان جنگ خوخی، افغانان خپل منځي شخړې زیاتې کوي، د دوی لامل د ولست زیان رسيږي، د ټولنې ته زیان رسيږي، په خصوصا د دوی د کوم افراطي ګون څخه د دای افراطي ګون خو په دولت باندې زخت زیات فشار اچولای، ک وکیلان دي، ک چارواکي دي په دولت کې دیننه او ټول هم د فشار اچولای چې د افغانان په مقابل کې باید جدي تصمیم ونی ولسی. خو ځل افغانان بیا هم د هله کوم چې لطفاً دغه څه کړنو نه، دغه څه له دغه څه به بندوبارې نه لاس په سر سي، کنه هغه افغانان چې بیچاره ګان دي، هغه افغانان چې حالت ل ل ل ژوند له ګواخ سره مخ او هغه افغانان ته د کارونه دوی زیان ورسي او خصوصا هغه کډوالو ته څوک څنګه وی راځي.
ډیر مننه سلمي صاحب. دغه کسان چې په جرمونو تورن دي، دا څوک دي؟ دا ځلمیان دي، تنکیز ځوانان دي، هغه کسان دي چې په افغانستان کې هم دغه ډول سرغړونه کوي؟
دوی خو چې کوم مرقام خبره کړی دی، یعنی یو کس ما پکې ولیدو چې تر دېر شو کلونو پورې امر و. معمولا دوی ویل دي چې د اتلسونه تر 22 او 23 پورې عمرونه دي. نو دا دقیقه نه ده معلومه کنه چې په افغانستان کې به ممکن یو څوک د دې کډوالو ترمنځ به یو جرم کړی وي، یا مثلا یعنی داسې ارقام یا معلومات په دې اړه باندې نشته دي. متاسفانه دوی چې کوم هغه ارقام خبره کړي دي، هغه معمولا تنکي زلمي دي چې جرمونه یې کړي دي، هغه جرمونه بڼې مختلفې.
بله، بخښي سلمي صاحب. اوتریش هم په دې وروستیو کې ویلي دي چې ممکن دوی هم د جرمني په څیر افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر پیل کړي. په دې اړه راته وایس چې عملا د دې کار د پیل امکان څومره ممکن دی؟
زه خو معلومات خو دا دي او ستونزه هم هم دا ده، لکه مخکې چې ما وویل چې قانوني توګه هلته د حاکمې ډلې سره که توافق کیږي، بیا نو اروپایي اتحادیه دریزه ممکن د ډیپورټیشن په اړه یا د ډیپورټ په اړه باندې سره یو وي، او ځینې هیوادونه نور هم دغه هغه ته دې ته لاره پیدا کړي، یعنی چې خبرې اترې وکړي له اوسنۍ حاکمې ډلې سره. هغوی هم ممکن مجرمین ولري، داسې افغان کډوال وي چې هلته جرمونه کړي وي، یا هم په اصطلاح مرادیې ترلاسه کړي وي، یا هم د پناه غوښتنه رد شوې وي. نو حتما په اروپایي وادو کې داسې کسان شته چې دوی غواړي ډیپورټ کړي، اما اوس خو داسې وه چې تر اوسه ډیپورټ نه وه افغانستان ته په اکثر اروپایي وادو کې. اما جرمني چې کوم ګام واخیسته ممکن دی نور اروپایي وادو ته هم دا لاره جوړه کړي چې بیا افغانان هغه افغانان چې په جرمونو باندې دلته تورن دي افغانستان ته ډیپورټ کړي.
بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اورینن په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د حکومتونو د دریز د بدلون په اړه بحث کوو. د بحث میلمانه دی په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، د غرض پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل. اوریاخیل صاحب، تاسو تر اوسه کله چې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو لخوا دا ډول جرمونه کیږي، په اکثره اروپایي هیوادونو کې ځینې داسې ګوندونه هم شته چې هغه د پناه غوښتونکو او کډوالو خلاف دي چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال هم دوی دا مسله بیا بیا شاربي، او کله چې دوی واک ته ورسیږي د دوی خامخا د حکومت د دریس په بدلون کې هم د دوی واک وي. کله چې دغسې پیښې کیږي او دغسې ګوندونو ته یو دلیل پلاس ورکوي، څه فکر کوي چې د حکومتونو دریز به ورځ په ورځ نورم نه سختوي؟
بالکل، دا خو معلومه خبره ده که چیرته ما مخکې ویلې چې خدای مکړه افغانان دغسې کارونو ته او دغسې بې بندوبارۍ ته د پای ټکی کې نه دي، دا به لرې نه وي چې که سالم حکومتونه وي هغه د ماجرو خلاف هم نه وي، د دې په مقابل کې به خپل دریز بدل ځکه هغوی نه غواړي چې دلته خپلې ټولنې لپاره دلته مشکل احساس کړي، ایجاد کړي، یا هغه خلک پرېږدي چې دوی ټولنه دلته مشکل ساز وي. دا ورځ تر بلې که دوی داسې کارونه کوي، پخوا به په فرانسه کې کېدای شي تاسو ته معلومه وي د افغانانو ډېر ښه بیکګراوند و، ډېر ښه تصویر وو، اما متاسفانه چې په تېر یو کال نه راپدې خوا دا دوه کاله به پوره کېږي چې د افغانانو تصویر هغه 100% نه 50% ته راټیټ شوی دی. او زه دا فکر کوم چې که چېرته دا کارونه دوی دوام وکړي، ډېر زر به فرانسه هم ورته اقدام وکړي، ځکه دلته دغه د چارواکو خبرې چې موږ اورو، دغه د چارواکو نظریې چې موږ ګورو، ډېر زر به د جرمني ونې ورته اقدام فرانسه پورته کی. او دا لری خبره نه ده که چېرته خدای مکړه خدای مکړه د جنه هغه افغانان چې لکه د تیرې ورځې پیښې درته وایم، په تیرې ورځې پیښه کې دوه نفره مجرم دي، اما دغه نور چې دا اساسي پکې دي دا د غولو احساساتو نه ګټه پورته شوی ده. هغه بیچارهګان چې څوک زخمیان شوی دي یا څوک بندیان شوی دي، نو هغه بیچارهګان ته به مو ضرر رسیږي. زه له افغانانو نه هیله هم دا کوم چې له دغه سي کارونه نه لاس واخلي، بیا هم چا خپله مسله یې په خپله د حل کړي، دلته دولت ستا قانون ستا لاړ دي، دولت له لارې خپله مسله حل کړي، نه په خپل سری عملو بنې، نه په خپل سری شخړو بنې.
بل منن سلیمی صاحب، جرمنی چې یو شمیر افغان پناه غوښتونکو اخراج کړي دي، خلک څه وایي چې دا یو موقتی اقدام و که دا لړۍ به دوام کوي؟
د معلومات له مخې خو همداغسې ښکاري چې دوی دغه لومړی قدم واخیستو، اما په دلته په حاکم ګوند باندې یا په حکومت باندې چې څومره فشار دی، ممکن دا دیپورټیشن دوام پیدا کړي، ځکه نه یوازې د افغانانو تر منځ مجرمین شته دي، ځکه ځینې عربي هیوادو کډوال چې درته راځي یا د افریقایي هیوادو کډوال چې دلته راځي، طبیعي ده چې په هغوی کې هم مجرمین شته دي، همدارنګه نور هم شته دي. یوازې دا 23 کسان نه وو چې دلته جرمونه کړي دي، نو ظاهرا خو داسې ښکاري یو کوم فشار چې په اوسني حکومت باندې دی، په اوسني حاکم ګوند باندې دی، یو کوم وضعیت کې چې دی په سیاسي لحاظ باندې اوس په هیواد دننه کې، یعنی په جرمني کې دننه کې مخامخ دي، یعنی داسې ښکاري دي چې دوی به ورته نور عملونه هم ترسره کړي، یعنی ممکن ځینې نور افغان کډوال هم هغه ته افغانستان ته ډیپورټ کړي، متاسفانه. او دا زه فکر نه کوم چې همدا یوازې دا 23 کسان دي د شوي توافق برخه وي، نو ممکن په نږدې راتلونکي کې نور افغان کډوال هم چې دلته په جرمونو باندې تورن دي یا هم جرمونه یې کړي دي، هغه ممکن افغانستان ته ډیپورټ شي، متاسفانه.
سلامی صاحب، تاسو په جرمنی کې د کډوالو چارې څاري. په خو به چې د یو پناه غوښتونکي قضیه ردېدله، هغه کولی سوی چې د اپیل غوښتنه وکړي. د دې وروستیو بدلونونو څخه څه معلومیږي چې آیا دا محدودیت په دې برخه کې لګول سوی دی؟ یعنی یو پناه غوښتونکی چې کیس رد کیږي، هغه بیا غوښتنه کولی سي؟
او د قانون لمخې خو اپیل کولی شي. یعنی څو مرحلې دي چې هغه تای کولی شي. حتی داس مرحلی دی چې یو امن ځای ته دلته ځینې مقدس ځایونه دي چې حتی هغوی ته هم پناه وړلی شي. هغه نو اوږده پروسه ده. اما دا چې د ریپورټ حکم پې کېږي، دا یوه اوږدمهاله پروسه ده. له دې عمله هم ممکن دغو کسانو چې ریپورټ ته برابري د هغو تعداد ډېر کم وي، ځکه معمولا دلته کډوال چې دي په هغو مرحلو کې وي چې یعنی قانونا یې دوی نه شي ریپورټ کولی. او تر اوسه هم دوی د قانون د بدلون په اړه څه نه دي ویلي، او نه هم کوم تغییر پکې راغلی. هغه به ډېر په لوړه سویه وي چېرته دوی دا د پناه غوښتنې په دغه عمومي هغه کې تغییر راولي، نو هغه ممکن وخت ونیسي. او دا حاکم ګوند او سنای حکومت فکر نه کوم په هغې کې تغییر راولي چې دا ډیپورټیشن اسانه کړي، ځکه دل دوی هم پناه غوښتونکو ته اړتیا لري، او یا هم دغو هېوادو له ډلې څخه دی چې د درېیمې نړۍ هېوادو څخه کډوال مني او د پناه غوښتنې حق ورکوي.
ډېره مننه اورخیل صاحب، تاسو پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر یاست. کورنیو ته مو په افغانستان کې سپارښتنه څه ده؟ هغه کورنۍ چې خپل تنکي زلمیان چې عمرونه یې تر اتلسو کلونو کم دي اروپایي هیوادونو ته رالیږي، او اکثره جرمونه هم چې کیږي ویل کیږي د همدغو تنکیو زلمیانو لخوا کیږي. دغو کورنیو ته مو سپارښتنه څه ده چې پر خپلو ماشومانو د کنټرول دپاره څه وکړي؟
په عموم کې افغانستان کې چې کومې کورنۍ دي، ټولو ته مې توصیه هم دا ده د یو ورور په صفت یا د یو افغان په صفت چې له خپل اولادونه ور ته مه غورځوئ، خپل اولادونه هم تر خپل څنګه وساتئ. هغه کوم مصارف چې تاسې په دغه باندې کوئ، چې هغه کوم سرمایه ګذاري چې په دغه خپل اولاد تر دغه ځایه پورې کوئ، په دغسې مرګونې لاره باندې هغه کم دغلته هم سرمایه ګذاري وکړئ په خپل وطن کې، د تاسې به ګټه زیاته وي، خپل اولاد به هم تر څنګ وي، خپل هغه تر سترګو لاندې به وي. ته په خدای باور وکړه که چیرته په وطن کې امن راغی، سوکالي راغله، سلیمی صاحب به شاید حال وي، تاسې به شاید حال یاسې چې په سلو کې 90% افغانان به بیرته خپل وطن ته ځي. یو هم نه پاتې کیږي چې دلته په دې مهاجرت ژوند کې پاتې شي. دلته خپل وطن ګل وطن ده. دا ټول څخه مې هیله ده چې خپل وطن پاتې، خپل وطن کې پاتې شي، او هغه د کوم اولادونه به نشي ځای کومه سرمایه گذاری کی، هغه د خپل وطن کې کاروبار پی جوړ کی.
بل اورخل سه په اروپایي هیوادونو کې داسې سازمانونه یا داسې بنسټونه شته چې تنکي او افغان زلمیانو ته ځینې جلسې جوړې کړي چې دوی ځینې جرمونه ونه کړي، یا ځینې شیان چې ممکن دوی ته عادي مسایل معلومیږي هغه په اروپایي قوانینو کې سخت جرم ګڼل کیږي، چې د دوی څخه ډډه وکړي.
هو دغه پروګرام موږ شروع کړی ده. پخوا خو ډیر کم و، محدود و، اوس هم وسیع کړی ده. ورځ تر بلې وسیع کیږي، حتی تر کوره پورې موږ دا غږ رسوو. قانون ورته تشریح کیږي، د خصوصا کوم مملکت کې سیاست موږ فرانسه کې چې دلته دغه قانون دی، باید دلته دغه قانون احترام وسي، د قانون باندې باید دلته ژوند وسي. ځکه تابان دا خو طبیعي خبره ده، ته یوې ټولنې ناراضي سیالته نه چارچوب صحیح شیب نسته، او دلته راځي ته یو چارچوب کې زندگی کوي، نو طبیعي خبره ده چې ته ځینې قویدات په ځان باندې منی، او هغه قویدات تر هغو ته په ځان عملي کوي، سره زړه تنګي او دا شیان ورته پیدا کوي. موږ افغانان خو بیا هغسې سرکښه دي، تاسو ته بهتره معلومه ده. نو دا پروسه موږ پیل کړې ده، او دا دې ته به دوام ورکو، او هیله مو دا ده چې دغه د نورو ملکونو کې هم، بلجیم ده، او آلمان ده، او سویډن ده، او ناروې ده، موږ له ملګرو سره په تماس کې استو چې د هغوی په مرسته وکولای شو چې په ټوله اروپا کې دا پیل کړو.
مننه ژوندی اوسې. سلیمی صاحب، په جرمني کې یو کس چې نوی د پناه غوښتونکي په توګه داخليږي او عمر یې کمی، په دې برخه کې دوی څه مراحل لري چې د دغو کسانو په وړاندې د حکومت چلند څنګه وي؟
لکه څنګه چې نوري اخیل صاحب اشاره وکړه، په جرمني کې د انټیګریشن په برخه کې، د ادغام په برخه کې ډېر زیاتې پیسې لګول کیږي، ډیر زیات سازمانونه دي چې دلته حمایه کیږي مستقیما د دولت له خوا، تر څو هغه کډوال چې جرمني ته داخليږي هغوی په ټولنه کې ښه ادغام شي. او د هغو کسانو لپاره چې عمرونه یې له 18 کلو څخه ټیټ دي، هغوی ته تا سرپرست ورکول کیږي، په یوه له یوې کورنۍ سره د اوسېدو امکانات ورته برابرېږي، او ټول لګښتونه یې لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې په غاړه اخیستل کیږي، تر څو په ټولنه کې ښه ادغام شي، د هر څه په اړه معلومات پیدا کړي. بیا نو هغه سرپرستان له دوی سره مرسته کوي، حتی په هره برخه کې، له ښوونځي نیولې تر قانونه، له قانونه نیولې تر ښوونځي پورې ټول مراحل ورته تشریح کوي، تر څو چې له 18 کلو څخه یو عمر نه وي ډېر شوی، د هغو سرپرست هغه یې سرپرست وي. تمام متاسفانه ځینې وخت ځینې کمۍ او کوستۍ دا د ممکن د انټیګریشن په برخه کې وي، هم د کډوالو خپل ستونزې وي چې متاسفانه په ټولنه کې ښه نه ادغام کیږي، یا د قوانینو په اړه ښه معلومات نه ترلاسه کوي، هغه وي چې ځینې جرمونه وکړي او پایله یې دغه شی.
بل اسلامي صاحب، د اوکراین د جګړې له پیل سره ویل کېږي چې په جرمني کې هم د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د جرمني د حکومت چلند یو څه دوه ګونی سوی دی، په دې اړه راته وایي چې دا واقعیت لري؟
بله، متاسفانه خو که مستقیما یې دوه ګونی ونه شو، بل داسې و چې د اوکراین څخه چې کوم کډوال دلته جرمني ته راغله، دغه تعداد زخته ډېر وو، او دوی له هغو خلکو سره ډېر مصروف شول، نو یو څه د افغانستان مسله ترې هېره شوه د افغان کډوالو. که هغه نه مخکې حکومت ټولو پناه غوښتونکو ته، یعنې که ووایم 99% پناه غوښتونکو ته، ډېر په کم وخت کې یې د پناه غوښتنه ومنله. متاسفانه په دم باید ومنو چې په حکومت باندې فشار و د ډېرو زیاتو کډوالو په یوه وخت کې، نو ممکن داسې هغه د افغانانو مسله یو څه پیکه کړله، او د پناه غوښتنې پروسه یو څه وځنډوله، چې اوس معمولا تر یوه کال پورې حتی یو عادي انټرویو ته ځینې افغان کډوال منتظر وي. دا طبیعي ده چې څومره فشار د کډوالو زیاتېږي، نو ممکن د هغو ګروپونو یا د هغو ډلو لکه افغان کډوال چې دي، د هغوی ځینې حقونه یا وخوړل شي یا هم د نورو تر توثیر لاندې راشي.
مننه اورخیل صاحب. هغه کسان چې افغانستان ته لیږل کیږي یا اخراجیږي، څه فکر کوي چې هلته به دوی خوندي وي؟ آیا کولی سي د افغانستان شرایط سره بیرته ځانونه عیار کړي؟
هغه خپل وطن د خپل وطن سره خو باید ځان عیار کو، له مجبور نه سي راځي دلته د ټولن سره ځان ادغام کوي، نو خپل وطن کې به مجبور نه ځان عادت کوي. خو یو خبره ده چې ما مخکم دا یادوري وکړه، هغه ملګری پکې یا هغه وطنداران چې پکې ډیپورت کیږي، خدای مکړه چې دغه سي قضیو کې لکه یادوري مې وکړه، په بې ځای شخړو د خلکو په شخړو کې دوی بندیانېږي یا دوی زخمی کیږي یا دوی مجرم ثابتېږي او دا ډیپورت کیږي، هلته هغوی ته مشکل یا د پخواني دولت.
بل اورخیل صاحب، خو اوس وضعیت بدل دی، په دې خاطر دغه کسان چې افغانستان ته ډیپورت کیږي له وی جرمی سابقه سره دوی باندې تور لګول کېږي چې جرمونه کړی.
ام دې خبره تراتلم کنه چې اوس وضعیت بدل دی تراتلم موس، نو که هغه کسان خدای مکر چې په خواني دولت سره کار کړی وي او دغه په دغه سي شخړو کې برابر سي او دوی هلته ډیپورت سي، او تبي خبره ده چې دوی ته بالته مشکل وي، دوی ته بالته سر خطر وي، دوی ته بالته ژوند خطر وي، دا تبي خبره ده، او بالکل خطر سره مخ کیږي.
بلې سلیمی صاحب، دغه کسان چې مثلا یا په بند محکوم دي یا په نورو جزاګانو، دوی چې افغانستان ته لیږل کیږي، هلته څه ویل کیږي چې دوی به د بند پاتې موده په افغانستان کې تیروي، کلته دوی لپاره خاص معافیت په پام کې نیول شوی؟
متاسفانه کوم معلومات خو چې خپاره شوي همدغه ښکاري چې دوی به د بند موده څوک چې دلته په جرمونو باندې تورن شوي دي، هغوی به هلته د بند ټاکلې موده تیروي. اما د کوم توافق چې دوی ترمنځ شوی د هغه په اړه تر اوسه ټول کاره معلومات نه دي خپاره شوي په رسنیو کې، ممکن تاسو هم په جریان کې راځي. نو دا چې د توافق نورې برخې به څه وي، د هغوی ژوند به سره کم کیږي، یعنې د افغانستان او د دوی د قوانینو خو په دې ټولو مسایلو په اړه ډېر متفاوت دي. اما ظاهرا خو داسې کاري ځکه هغه کډوال اوس هم په افغانستان کې دی، او که مډال تر هغه لاندې دي، هغوی تر اوسه نه دي سپارل شوي خپل کورنۍ ته، نو داسې ښکاري چې دوی به خپله د بند موده تیروي او وروسته به خوشې کیږي.
په دې برخه کې د بشري حقونو سازمانونو کوم عکس العمل شو ولې که په لنډو کې راته وایست؟
بله د بخښنې نړیوال سازمان هم په دې اړه باندې راپور خپور کړی و. ځینې دلته هغه سازمانونه چې د کډوالو د حقونو د غوښتنې لپاره فعالیتونه کوي هغوی هم ویلي وو چې دا ډیپورټ یو غیر قانوني مسله وه او په دولت باندې جدي نقدونه کړي دي په دې اړه.
ډیره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورېدل. مو په دې بحث کې په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو پر وضعیت خبرې کولې. دې بحث میلمانه په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، دغه راز په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل.